احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د کابل شار د کارتې پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن له سهار را په دیخوا درې چاودنې شوې دي. په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. طالبانو سیمه محاصره کړې ده او ویل کېږي چې لا هم ډزې کېږي. وړاندې په خپرونه کې تازه جزئیات تر سره شریکوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالره بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په بیان کې وویل چې مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په 150 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د مرستیالې کیلي کلیمنټس له سفر وروسته خبر شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي. د ده په وینا د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د څار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوي او ځغاصلي کوي د الوتنو لپاره چمتو شوی ده. د بریتانیا سرریاسم بورس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. شاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 1000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 1000 ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې بشري وضعیت پر دې هیواد د روسیې د 4 میاشتنی مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په بیان کې وویل په ټول اوکراین کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوشنوونکی دی. په بیان کې له دې کبله اندېښنه ښودل شوې چې په سیوریو دونیسک ښار کې د ماشومانو، ښځو او مشرانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. ازادي راډیو په منځنۍ شپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ملګر ملتونه وایي له بې ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په 300 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو نیمایي مرستې یې نه دي ترلاسه کړي. موضوع مو د 4 لکتونکي دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
نړیوال ډیر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د جلال آباد په ښار کې غلا زیات شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې لا غلا شي سیوه مهربانه.
په درسي ساعت کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په اړه اوریدل شي. در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د کابل شهر د کارتې پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن له سهار را په دې خوا چاودنې شوې دي. د موضوع د تازه جزئیاتو په اړه له خپل خبریال اورو. تازه جزئیات څه دي؟
شیبر صاحب، سلور پر لپسې چاودنې تر دې دمه په دغه سیمه کې شوې دي. کارتې پروان ته ورغلې لارې د طالب ځواکونو له لوري نه تړل شوې دي. لا هم په سیمه کې د دزو غونه اوریدل کیږي. ویل کیږي چې په کارته پروان کې د اهلی هنودو درمسال تا وسوال نه نوتی او په دغه ځای کې د دوړ لورو ترمن جګړه روانه ده. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په د خبرالانو په ګروپونو کې لر بر کیږي او د غشان په سوشل میډیا په ځنګلي ډول فیسبوک کې خبري شوی خودل کیږي چې د درمسال دننه وور لګیدل او د درمسال بیرون هندوان او سیکان خکاری او وای چې دننه وسلوال دي. تر دې دمه د طالبانو د کابل امنیه قومندانه یو د غشان کورنۍ او چارو وزارت دغه په خجوزيات لرسنیو سره نه دي شریک کړي. خود سیمي اوسیدونکو د پیښې دقیقه سیمه د کارت پروان کې د هندوانو او سیکانو درمسال خي.
مننه. په راتلونکو خبرونو کې هم مو کچرته د دې موضوع په اړه نور جزئیات تر لاسه کړل. د ازادي رادیو اوریدونکو سره به یې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به داړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلی کلیمنټس همداراز ویلي چې لاغو مرستو څخه چې دوی له بېوزله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 ورسېدلی دي. میرمن کلیمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالې کلی کلیمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځای شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلیمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې ترڅنګ ولاړه ده.
The UN Refugee Agency is trying to provide the Amalgamated Commissioner
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای ل کورنیو بې ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د خپلو سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې افغان جونې او ښځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زکړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلیمنټس چې تیرونه د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې و، د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمیر خزو او نجونو سره خبرې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د خبر پانې لمخه کلی کلیمنټس د خزو اندېښنو ته غوږ ونیو او ویل چې د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکو 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال ډیره دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللی چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالې افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډېر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیره بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه په افغانستان کې په یوه برخه په پاکستان کې د کل دوی د ویزو درخواست کوي، د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو نو باندې د ډیرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یو د پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالر پورې تبادله کیږي. د خپل اغستون زیدي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړی کړي او په ایران کې چې خلک مجبوریت لمخې کډوال کیږي، دوی په ډیر بیرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډیرې زیاتې دي.
بهر صاحب ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نه ښه نه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په حق له خپلې غوښتنې کړې، خو متاسفانه د ډیرو میاشتو نه راپدې خو دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال ډیر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال ته شوي هغه تعهدات چې وینې دي، او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکول شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم نه ډېر زیات علاقه نه لري چې په ډېر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي، او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډېر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډېر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دې دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان کې د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي، او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هم هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکو دریا خان بهیر.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد شهر او ولسوالیو کې خلک له وسلوال غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غلو چاپی وهي او شتمنۍ لوټي. طالبان بیا دغه ډول د غلو د وی ډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دې وروسته اوسو مېشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتی ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړي، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تلاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنۍ لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه خودلو په شرط وایي چې د غلو لویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولای.
د موږ مانځ ته زو یا ډوډۍ ته زو رشقه پرې غوډه نه شي. اوس نن تقریبا دوه میاشتې مخکې دغه دوه کسان سره وخته د پاس کباړیانو پورې ویوړو موبایل عمرانه ویوړو پیسې عمرانه واغسته سره نه لاله. نو موږ دغه غواړو چې غلا کارونه دغه کم شي.
سید عمر پنوم د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتی ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې لاغلا شي سوا مهربانه نو بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا یا بېروزګارۍ نه یا عدت یې همدا دی. نو بیا چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي داسې نه چل دی بوجه او بې دې خوشي کړي زه به مخه خاغه نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه یې په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نه کسیزه ډلې نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیر ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شوی او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټول شتمنۍ لوټ کړې وه. چې زمونږ د کشپی او امنیتي ځواکونو لوري دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا نه نفر او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستانی کلداري رسیدلې وي، همدارنګه سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دوی سره ونیول شو او خپل سختنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې نه نفر نیول شوي چې د څېړنو لاندې دي. او د
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنایي پیښو زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتی چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتک سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکم شوې ده.
لسکونه افغان محصلان چنجونی هم پکې شامل دي. له یو پانتون څخه فارغ شول خو په افغانستان کې نه، په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تمل لري چې په ورس په مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستنې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورس چې له کابل وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وایي لوی هیله درلوده چې د خپل خوخي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan, the only thing I
کله چې افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. غوښتل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څنګه محصله وا او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاق بل افغان ځوان دی چې دای هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over,
کله چې طالبان واک ته ورسیدل اټکل مو کولای شوی چې تر هرڅه زیات به زده کړو ته زیان ورسیږي. مخپل دا سنگیرل چې د تحصیل فرصت می نور د لاس ور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغه یو سلولسو افغان محصلانو لډل دي چې د تیر کال په دوبی کې راغته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي هلمند چې یو ورځ بخپل هیواد تستان شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډېرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د هیواد اقدامات ورسوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تورسي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړ لس کې شامل کړی و. پدیر جزئیات پدیر راپور کې
د پاکستان حکومت د دې هواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظف ډلې ټولې سپارښتنې عملی کوي. د مالی اقدام موظف ډله یا اف ای ټی اف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولېږي څو په دو برخو کې د دې هواد اقدامات و ارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملی کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف ای ټی اف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا واک ته نه و رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف ای ټی اف په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ ځکه له دې کابل افراد کمپنی او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسل کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوز له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د اف ای ټی اف له مداخله مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
دا سجلټو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې پوسپین بولدک یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د پاکستان سرحدي ساتونکو ورسره سم چلند نه کوي. د سپورت لټګره د کرکټ په برخه کې دا خبر لرو چې انګلستان پروند کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې له هالند سره 498 منډې وکړي. په 500 ورونو کې دا په نړۍ کې تر دې دمه تر ټولو ډېرې منډې دي چې یو لوبډله تر سره کوي. تر دې مخکې ډېرې منډې 421 چې هغه هم انګلستان کړې وي، خو هغه په 2013 کال کې د استرالیا په مقابل کې تر سره کړې وي. د کرکټ په لوبو کې په نړیوال ډګر کې نن د ویسټ انډیز او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ میچ درېمه ده. ویسټ انډیز برلاسه دی، 215 منډې کړي دي په لومړۍ پاڼۍ کې، او بنگلاديش یو سلو درو باندې یو ځلې آؤټ شو او دوهم ځلې 50 منډې کړي دي. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر افغانان چې د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د پاکستان خواته اوري، له ډېرو مشکلاتو او ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې پاکستاني سرحدي ساتونکي له دوی سره خورا ناوړه چلند کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبر شوې دی ویډیو کې یو افغان ښکاری چې پاکستانی سرحدي ځواکونه یې وهي، کشوي او ورسره په چادرې کې پوښل شوی افغان مېرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان مېرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بیزته کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستۍ ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان مېرمنې پلټي چې د ده په خبره غوندې نارینه نه وي.
نن لسمه ده بدا شامل یلا سپور کړی دي چې د ازمشتي خور مور لور دي د چادرې کړي دي چې تاسو باید په پاکستان فوجي پر سر لاس ور تیر کی موږ یې کوڅي بولو بیاشتانه بولو بینو چارچې بولو بر دی لاس ور تیر شوې ته زنانه کنه دي.
دی وايي په ورسته ورځ کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې تر سر کېدون کې چلن هم د زغم وړ نه دي. په همدې لارې یو بل تلون کې افغان چې نغواړي نومي په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستانی لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بیزتی د سر رسیدلې د شیزه باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه وسخه بیلې کې ډول ډول غیر اخلاقی غشتنې ځنې کوي. دلته به د ایپسس د مسافر زغه باقاعده جلا پیسې اخلي په زور ځنې اخلي د شی یو ډیر چپه ماحول دي چې انسان ویلې نسی.
د طالبانو حکومت که څومله پاکستان سره په دروازو کې ستونزه مني خو ویان دي زبی الله مجاهد وای په دیاړه د خبرو شوی ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولې.
دغه ورستی ویډیوګانو خو زه تر اوسه نسم تاییدولې چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي هغو سره سهولتونه وسي.
خغل مجاهد وای په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري یو کمیټه ټاکل شوی چې وخت نا وخت له دروازې لیدنې کوي او له مقابل لورو سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم له دې غاړي او وختون کې افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند ډیر بد نه دی خو دوی په وینا له هغې غاړي راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې خاورې ته واوړي. دوی وایي هر افغان د دې کار لپاره اړ دی چې پاکستاني سرحدي ځواکونو ته له شل نیولې تر 50,000 پاکستاني روپۍ ورکړي. هڅه مو وکړه چې دغه ستونزو او د اګانو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زیات شمیر افغانان له دې هېواده ووتل او لا هم ډېری افغانان هڅه کوي چې د پاکستان ویران له لارې نورو هېوادونو ته لاړ شي. خو تلونکي افغانان که څه هم د سفر قانوني اسناد لري خو نه یوازې پر پوله ورسره انساني چلند نه کیږي بلکې هلته د استوګنې پر مهال هم د پولیسو له لوري په یو او بل نوم ترې پیسې اخیستل کیږي.
د نورستان لري پروتو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال د دې ټکو قیمتونه نور هم زیات کړي ځکه چې لارې خراب دي. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکي مولوی عبدالکفیل وایي بیروزګاری، وچکالۍ او د خوراکي موادو بیو لوړوالی د ژوند خوند ورته پیکه کړی دی.
یو بوجه وړه چې د لغمان نخلي د 2200 روپۍ
او په یو ومنه بوري دغه تر منډوله پوری درې سو کرا لګيږي چې دا درې سو کرا ورکې درې زر ته رسیږي او مجبور دي دا دکاندار د خرڅ کې په درې زر او سلور سو همدغه شاوخه کې چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کار بار ونه لري نو د یو بوج وړه چې خکته سي لغمن نه دا ویسینو د چې مقایسه وکي خپل کرا او د شان چې 15 زر ته رسیږي
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولړوالي نه دي تنگ کړي بلکې هټيوالي هم غنو ستونز سره مخ کړي دي مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالي کې هټي لري وای ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونز او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي د موټرو کرایې نگراني دي او د توکو بای هم لوړې دي دوی ټول حکومت د خوراکي او نور وړینو توکو د بیو د کنټرول ترڅنګ بیروزګاره کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بساینه نه کوي سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګه د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګه خیریه ټولونو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې ورستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله رحمیان د مرکز د شګاز څخه تاسو پیغام پیرم ما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې د خوراکي شیانو او ګازو تیلو د شیانو په بیه کې یو څه کمښت راولي بېخي وروسته بیه مخوله روان ده په خاص ډول د غنمو او د غوړو ده دې بیه مخوله روان دي باید یو کمیټه وټاکي چې د غوړو د غنمو خوراکي شیانو یو څار زابی وسی
سبحان الله د نمرو څخه اسلامي امر سره وختل لرم چې په هر ولایت کې د خپل شروالې نګنامه وو شیوالې چې په هر ولایت کې په بساره ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوې دي نو دغه وختل لرم چې دغه د خپل شروالې ورته متوجي وي چې د هر ولایت او دغه نګنامه وخت په وخت باندې وو شي او دایمه دغه خبره کوم چې اسلامي امر سره وختل لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی پکې خپل ځان وویني هر سړی پکې خپل یو حیثیت احساس کړي نو زه په ها اسلامي امارت باندې وختل لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی یو ښه بهترینه دی حتی په افغانستان داسې حالات راغله ده چې ډېر یو اساس حالات کې دی ډېر یو اساس پراو کې د اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی هو له اسلامي امارت څخه وختل لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه واکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي اقتصاد مو وده وکړي بل خبره دا چې د اسلامي امارت داسې هیواد نشته چې هغه په رسمیت پیژندل وي نو که چېرته حکومت ټول شموله شي نو اسلامي امارت بس سره په رسمیت باندې وپېژندل شي افغانستان په رسمیت وپېژندل شي
زه ابراهیم جاولزه د کابل کورسنګي او د شاس څخه خبرې کوم دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړي لکه تیل په 102 روپۍ نن سبا او پټرول په 50 توړه وړو په 2300 او وړي لوټه په 150 غالي خرڅيږي او زمونږه د نړیوالو څخه دغه وختنه ده چې په افغانستان کې زغر ده او بیرنی مرستې وکړي خوار ځواکي او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتیږي او نړیوال نه دا خواسته زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي دا باید په افغانستان ملت د سیاست قرباني نشي وسلام
مازولا بیت خبرې کوم د ننګرهار ولایت غوښتي ول سوالي راغلی نه پیغام سب کوم
زمونږ ځای کې دغه مخابراتي شبکو مشکل ډېر زیات دی، سیګنل ډېر کمزور دی، کمپین دی، ریبا د افغان بیشیم د اتصالات دی، ټول کمزور دی. افغان بیشیم خو لا گزاره کوي. د الوند چارواکو نه مغوښتنه دغه د الوند مخابراتي شبکو څخه مغوښتنه دغه ده چې باید دلته دغه پایګانې نصب شي تر څو دغه د خلکو مشکلات حل شي. دلته ډېر مشکل خلکو ته جوړ کړی دی، بیخي کار نه کوي، زنګ تماس چا سره نیسي، نیټ خو بیخي ضعیفه دی. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه ستونزه حل شي. او بل دلته دغه د سړکونو مشکل دی، دا کوم پړی سړکونه چې تللي دي د کلو ته دغه ډېر زیات چا خبره ویجاړ شوي دي، سیلابونو د منځه وړي دي. هیلم دا د الوند چارواکو نه پیدا می ریاست نه چې باید د دې غم خپل تر څو ترمیم وشي. که نور څه نه چې خادم مسجد هغه د ګاډو د تګ راتګ د پخو لګ سہولت برابر شي.
اته وجو د 10 دقیقې شپې خبرونه. د کابل شار د کارتي پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره لنن سار را په دې خوا څلور چاودنی شوي. په سیمه کې وضعیت کړکې چند دی. طالبانو سیمه محاصره کړې او ویل کېږي چې لا هم ډزې کېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 343 میلیونه ډالره بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې مرستندویه هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په 350 مرستې ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکي هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یوه پروګرام وړاندیز کړی. ښاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 100,000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 160 روزو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپریږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامی جمهوریت پروتی زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامی جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لشته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې به نن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږدو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سلرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده. په دې برخ کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدادی چې په دغه لوی وچه کې غنی ژبې شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکی د کانګو حوزه او پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایتالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر باچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي.